آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
د آزاده پسپوک خبرونه تخرغ لست. په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایرانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستانه خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډېره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډېره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد چې د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې 2 میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه یې بشپړ شي. خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي یې په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوي دي. دا وایي د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې، ماشومان، سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی، لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبې کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تروسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وتلو چمتووالی ونیسي، که نن له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د غبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې 6 تنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هېواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 زره تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هېواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډېره یو شمېر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلی یو بل سره ارتباط لري؟ او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 30 00 01. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 23 00 01. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي همداسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همداراز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته، او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې، چې موږ تاسې د اخراج کلمه هم ورته کارو، له بده مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کوم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه را په دې خوا، چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم رواني وي، او تیر
حکومت هم تاسو ایدرزه سبو به فکر کوم د نوومبر 3 او به د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ
شپه امیر باندې
بلې سب دقیقه، یا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند. اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو، د افغان کډوالو درې استلو او د زورول او زور زیاتۍ دا مسائل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دې خوا دا لړۍ شروع وه، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپله یو بشري بحث ده، اما بشری بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشری بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې موږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشری موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوه مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چشي اقتضا لري، که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي چې د امنیتی مسایلو له کبله، ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پذیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او اسی پذیره کټګوري یا طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کې یا شاقه کارونه ټول افغانانو کې، نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوئ، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچه پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ماته تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفته په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې د برخورد وینو. حالانکه مثلا د په افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تېر اونۍ کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضې منځنیو آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریځ درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنی ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب دی چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه و، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې.
تاسو فکر کوئ حیدر صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو د اوس بحث پې وکړو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافیو ته ګوري، او تاجکستان خپله په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، د هغو حمایت کېدو او مرتب د هغو د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوال ایستل، نو طبعا هغه کسان چې اسی پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیام دی دی هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همدار از د دې سره سره چې دوی د پیام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلري مثلا په ایران کې مشتاسي ولی دل چې په اخر کې دا موضوع انوان سوال چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي متاسفانه وګوري چې بیا هم د کډوالو د وضعیت نه سیاسي ګټه پورته سوله حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع و چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په توګه اشاره وکړم چې تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دغه هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده دغه بیکګراوند چک سوی نه ده نو دوی دغه اسانه غني چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پوري اړه لري نو دا به ډیر ورته ساده او بسيط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستی، بیا تقریبا درې کاله وشول، په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي، وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی، تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکاسه په لومړي سر کې. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپ خلوي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سره باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا او د اروپایي ټولنې لخوا رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړي ده او لاسونه یې رابر وهلي چې آتا د تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل، د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپله دغو افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه ده ورکړل شوې چې اوځي له دې هیواده، یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربتوب وکړي. د دې علت څه دی؟ د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هیواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي. په دغه برخه کې ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو اروپا ریپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هیوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیه خپرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري؟ څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل له افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شایلو چې هیڅ هیواد ته هم یو ګواښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته ګواښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده، لاسرزنی اصلا په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان ګواښ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نه شي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوې په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغسې یوه حالت سره مخ دي چې دوی څخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه را اړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې، قرغزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیه او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمه ایزه نامنی ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو؟ ستاسو له نظره علت څه دی؟ کله ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو، تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه په ټولو هیوادونو کې افغانان دي، په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅکله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې ور اچوي.
ډیره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي. دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لري وای وای وای.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوردم توای مالا دی وکړي د جوړ به صاحب له حدا تعلم د هلمند ولایت د ساتې مشنا اوردم کړي.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه تخراغ لست، مهرباني وکي څه وایست؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دا خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیلابیل هیوادونو کې، احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربي متحده عربي امارات، په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سه. خو په کار دا تکل صاحب محترم، که د پاکستان د پاره که د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد سره وکړي. وځ از موږ د افغانستان مهاجرین د سنید محترم تکل صاحب چې واځ په بهر ملکو کې د بهر ملکو مهاجرین هم وځ از موږ داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې دلته په خوست کې کمپونه لور د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د ازمیر حکومت د دې سره کم به چلند کړی دی، خو دې بیل غوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل غوښای د مهاجرین چې د ازمیر سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، ښه ژوند ښه سلوک زموږ حکومت سره کوي. بعض موږ د مهاجرینو سره تکل صاحب بهرنی ملکونه دغه دغه ورسره وکړي، صبر خود سره وکړي، ځکه دا خو مهاجرین دي. نن ستړي ورځ پر ما ده، سبا پر بل مزه، سبا پر بل مزه. وزداري تکل صاحب محترم، تاسو ایمي شاهدان یاست پر ایران باندې چې د اسرایلو جنگ شروع. نو دا خو معلومه خبره وکړه چې د ایران حکومت سکوت کوي، د مهاجرینو به موږ افغانستان ته راتلای. نو موږ به بارته چې بد سلوک ورسره کوي، لکه دوی چې موږ د مهاجرینو سره بد سلوک کوي. په کار تا د تکل صاحب محترم چې بهرني ملکونه د افغانستان د مهاجرینو سره ښه ژوند ښه سلوک ښه اخلاق وکړي.
ډېره زیاته مننه. او سوال لري له ملمنو نه؟
قربان سم، سوال مو د مېرمنو ته دادی تکل صاحب محترم، چې مثال د خبرې یو خو دغه اړتیا اړینی مرستې چې مثال د خبرې زموږ حکومت او خیریه بنسټو والا ورسره کوي، نور زموږ عادي افغانان څه کومکونه ورسره کوي چې مثال د خبرې دغه خپل مهاجرین سره د حکومت تر څنګ د بهرنۍ مرستې تر څنګ موږ خپل افغانان څه کولی شي چې دغه خپل وړونو لاسنیوی وکړو؟ دغه پوښتنه مې دخو تکل صاحب محترم.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، خره غلست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو دونکو په تخنیکی جلالو صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني، خره غلست.
همیشه نه اوریدونکو چې توخی
حاجی صاحب په خیر راغلست.
نه اوریدونکو چې توخی هم په زابل ولایت
حاجی صاحب په خیر راغلست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لری؟ څه سوال پوښتنه؟ هو په دې وروستیو کې له ایران نه مخصوصا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر چټک شوی، او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دي ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجي صاحب توخي؟ د دې علت څه دی؟
مننه. موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر خو رښتیا هم په افغانستان کې د 15 کال یا 20 کال انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک مهاجر شوي دي، جلا وطن شوي دي. موږ په خپله مهاجر و د روسانو په وخت او کال په مسلم باغ کمپ کې وو. دغسې زموږ نور قریبان اوس هم په بهر کې دي. نو دا د افغانستان د انقلابو یا د کودتاو یا د نورو اشغالګرو چې زموږ پر وطن یرغل کړی وو، دا د هغو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. خو خدای دې وکړي چې زموږ وطن پر قرار سی ان شاء الله، نو خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې، لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولی و دغه سیزمور وطن اقتصادی هم زی پکړی نه دلته کارونه نشته د سپه صحیح معنا باندې په بهر کې زموږ خلک ودي ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډیر خلک فلو نو ډیر تقریبا نیم اقتصادی اقتصادیات پر د ولارو نو دا شو څلغه د خره اړې نو دلته مشکلات دي خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ د خوازه خپرسنیت وو ته زندل شي او زموږ اسلامي امارات ته هغه د پاره په بهر کې کارونه پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولر سیالت خدمتونه وکړي پاسپورت باندې په ویزا باندې او خو هغه د مصره مشکلات طالبان
خو حساب وبخې زه غواړم تاسو یو سوال ته
د خزيات لري محتدم مور مې لري پستر وګوري خدای دې وکړي چې د دې ترمن توافق او اصلاح راسي او توافق ته سره ورسي چې څنګه نرمست له امارات څخه چې څنګه نړیوالو له خوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجور ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي
مننه حاجی صاحب غاورې زما که زما غاغماورې کنه
بلې وسته
او تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې روسیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو سره ناوړه چلند کړی نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی بلکې حتی عوامو خلکو مال ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته دا ورېدلې دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کوو ستاسو څه یادیږي ښه چلند وو او که تاسو سره هم همدغسې یو ناوړه چلند شوی هلته
نه په هغه وخت کې له موږ سره بالکل ښه چلند کېدی موږ ته د اعزاز او محترم میلمانه په سترګه نه یوازې داسې حکومت راته کاتو بلکې ملت هم راته کاتو موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو
نو فرق څه دی څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي
ناوړه چلند خو دا د شهادت او ماجر ته د سړي په سترګو نه کتل کېږي د عمرې
ته سترګو همدا سوال دی چې ولې داسې کېږي اوس
نو دا څو لامل لري اولا لامل خو دا د شهدا ماجر له سخت دي سو بل په دې وطن کې د خپل داخلي مشکلات لري په پاکستان کې څه حال نه ده مرګونه دي جنگونه دي اقتصادي خراب ده په دې کې سیاسي اختلافات دي نو چې هر غم یې دا پر ماجر باندې تاوانیږي ولو که یو څه بخامخه کړي په ایران کې هم دغه څه مشکلات دي اوس موږ واردو چې د موساد لپاره خلکو جاسوسي کول په هغه کې افغانان وو خو والله اعلم خلک وایي دا د چېرې حکومت خلک وو د امریکا لپاره یې خدمتونه کول هغه الله فعالین د موږ نه یې فعالین نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څه وخت هم ډېر اوبه چې په یو ځای باندې ډېرې ودرېږي اخر هغه بوی کوي خرابېږي نو دا هغه د دېرش کاله څلوېښت کاله په ووتو نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې آیا څه کېدای شي چې زموږ دا مهاجر وروڼه په څه طریقه باندې په دې وطن کې ګزاره وکړي او له دوی سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څوک کومکونه وکړي نو د دوی دپاره څه مرسته په کار ده اسلامي عمارت خو خپل کوشش وکړي نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب واړو رادیو خو موږ نشو اورېدی مننه
تاسو نه مننه
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو د ازادي پڅپو کې پروګرام ل ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عام اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای. دوی سره بحث ته دوام ورکوو، خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک او څه وایي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
مقریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو ستاسو د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او کارکونکو ته ارڅوک چې تاسو یې غیابي اوري کوم مستقیمه نه اوري، شزوا سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغ لست قاری صاحب، مهرباني وکي.
تشکر، مهرباني. خدا غدا وروره دغه مهاجر چر روان دي. اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو کی د دې تر دې کاشي لاندې نیم کاسمه یی دا ماجر د سی بیا پروايه را باسي ودل ته هم د سی استقبال کیږي ودل ته خبره ده وو په دې کې به دا سی نه پر راځي چې مسولیت وزیر باندې په دې کې به دا سی نه پر راځي چې په خطر کې به نو دا خبره همسته. او بل خبره پر عموم مسله چې د سره وزه غزم موږ دا دوه سره چې اسرائیل او د ایران سره جنگ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سچ رسنیو خو بنده و، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای، باید وی کو مسلمان دی، جمهوری اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو، یو د گاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشري حق بشريت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب د درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبريال درلودې په اسلام کلا کې دا د بي بي سي خبري اعلان ورزي، دا مهاجر په ډېر بي عزتۍ سره اخراجېږي. هغه چې خپل راځي هغه هم په زور دي، خپل نه راځي، دغه اجباري چې اخراجېږي دا هم په خپل نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو نه دار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کېږي، د ایران چې اخراجېږي دارو نه دار دلته هم ځینې اخیستل کېږي. تاسو به بي بي سي و نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، شدی جاری د چا سلس ملیون اخیستی، د چا تصور لس ملیون اخیستی، د چا شتمنی اخیستی. نو دا یو اهم بی عزتی ده تکان سر چې د مسلمان سره کیږي، د یو همسایه سره کیږي، د افغان سره کیږي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، اله زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکي همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روانه خلی، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدرزای صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکي خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کېدو او وس وضعیتونه بدل شوي دي، اشاره دې موضوع ته وکړه چې الته هم ماجر یو زیات سوی دي، نور سیالت ستونزې جوړې نو پرا په افغانانو په کډوالو باندې چول کیږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو دې پښتنې یو عمده بخش دا او چې څه تغییر سوی دي. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي او د روسانو سره جنگیدل او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل، دوی یو استعلا درلودل. هغه وخت کې په اردو ژبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه. اوس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد دی افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګورئ، هیڅ کله متاسفانه دوی د سیاسي موافقت حالت کې نه دی پاتې شوی. کله پاکستان به سره اوس پړو دی ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنگلاديش یو کال درلود که تاسو په یاد دي، د بنگلاديش په نامه یادې دوه په عام استعلا کې د شمال خواته د افغانستان د بنگلاديش په نامه یادې. نو یو قحطی و، د قحطی یو کال و چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریج راتللې دغه اله بندې کړې وي. نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې، بیا د داود خان، بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې، بیا په سیرات تیر د مجاهدینو په وخت کې همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کاله حکومت سی او ان تر ننه پورې بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې وس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه ده پاتې شوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه ده منلې. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د غونډي هواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو. چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځېدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ازکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هوادونو باندې د وسله لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولی په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنه ای یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې توجه ورده هغه د سی مردې کډوالو د پناغښتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو او بیا چې راتیرسه په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث وړ ده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ټوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعد له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط دول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه دا ده چې خپل شرایط یې پغه کې تسجیل کړی دي یعنی پغه کې خپل د سیاستونو انعکاس یې کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرې موضوعات په کې مطرح وي. په تور دي مثال پاره کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنا نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکو حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلې دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلاب باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی حالت پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري. هم درس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوبو په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
ډیر مننه حیدر صاحب. به هم بس ته دوام ورکو مخسن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کوخو. زه اوس لاند له میرمن شیرزاد نه غواړم دی یو اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې اغه وای اغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد؟ کلان جواب راکې لطفا. ځکه لدی ورسته د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې 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 تفسیر وکړو مهرباني وکړئ.
ډیر ښه مننه تکل سک. لکه څنګه چې زموږ اوجدونکو ته اشاره وکړه زموږ په نظر چې وو خطر داسې به کېدل شي چې د دغه ماجنونو په مینس کې کېدل شي داسې لګیران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان ماجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدل شي په همدغه ماجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدی شي دغه ایراني جاسوسان افغانستان ته دننه شي، ځکه دوی چې اوس د مارس سر ته راځي دوی اسناد نه څېړل کېږي. اوس داسې حالت راغلی چې ټول وردانګې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي، که په پولو کې دي، که په خیمو کې دي، که په سرحد کې دي، او یا هم په پاکستان کې. څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده. نو پاکستانی طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجاد دي، کېدای شي چې له پاکستان څخه هم دا هسې وګړي د افغان ماجینونو په منځ کې دننه شي، چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي پراتلونکي
کې. وای وای، دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان.
ډېره زیاته مننه. او له تاسو نه بله پوښتنه هم زلرمه چې ولې له نورو، ولې افغانان یعنی یوازې په دې درېو هیوادونو کې نه دي، مونږ په جرمني کې مثلا د افغان کډوالو د ایستلو مسله لرو، هم د اوس د جرمني حکومت یو شمیر راایستلی دي، ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به، له ځینو نورو اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو. په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد؟ کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ.
په موږ افغانانو کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي. د نورو اروپایي هیوادونو څخه د ماجینونو ایستل هغه د ګوت په شمېر چېرې په کومه مسله کې، یا هم د خشونتونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس، ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیر عقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو، څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله، او که پاکستان دی هم همدغه، نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي، او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر ماجرین دي چې هغه یا هم کوم کچېرې د دوی د سي چېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چېرې، یا هم د ډېرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته، یا د کار تمان نه لري، یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوي، دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی، او نه هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوي. تر اوسه داسې اسناد د یو افغان نه دي تېره شوي په اروپایي هېواد کې چې ویل شي دا افغان دی، او دوی په اروپایي هېواد کې داسې یو جرم ترسره کړی.
حیدر صاحب، میرمن شیرزاد یو مسله یادوي، دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیځ کې دي دا یو کټګوري بولي، او هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي بل کټګوري بولي، او فکر کوي چې د ځانګړو مسایلو په خاطر باندې ګاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. فکر کوي دا کټګوري پر اختیار سره هم درې کټګوري دي، او که زه خپل بیا هغه پوښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې، یا په نورو ټولنو کې، یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته؟
مننه تکل صاحب، زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. هغه دا دی چې ګاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي، یعنی تعداد یې بیخي میلیونو ته رسي، نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی، او عقدایي او سیاسي چلند ورسره کیږي. یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او د ګاونډي یا د منطقي هیوادونو سره د افغان کډوالو په بحث کې وینم، هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي. په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا د منطقي فرا منطقه یو ملک دی، چینې مې په اروپا کې دی او نیمې په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی دوی افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه څېړي، که دوی د پناهندګي یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینشنونو د مندرجاتو په نظر کې نیول سره یو ته دغه حق ورکوي. یو بحث چې تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي، هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل شته، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بله،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې داسې یو هیواد پاتې سوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شعا لاندې راځي. د موږ نه څوک تللي دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلاسات د مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان نه د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یوروپي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیې لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیې ته تللی وي، د یو زمینې په استفادې سره چې مستحصیل ته د سوریې کړکیچ ولیدو په 2014 کال کې ستاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق همدار از د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی ستاسو اشاره دا ده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي، دغه افغان کډوال، دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې، دوی له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و. همداسې وایست
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانه په دې بحث باندې خفه نه شي. اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار، د هغه لپاره. اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه یې ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په هغه کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاز هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې سوی ده. نو یو تعداد هغه کسان هم دلته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابیلیټی چې انګلیزان ورته وایي، د هغه له نقطې نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تور طریقه باندې روزل سوی دي، چالت ورزي. مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د ډیر لیدل کې. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، د یو د قوانینو په شعاع کې ځوند وکړي تر څو چې د غول لپاره او د نورو افغانانو لپاره ستونزه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې راستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لږ تر لږه د منلو دي، یعنی کافی دي؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې نه لري، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو وخت مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی. که چیرې طالبان په خپل غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخه نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که گاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځلخه نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډېر لوی سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي، او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دا اقدامات چې ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدل شي. خو بیا هم یو ویره بیا هم دا چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلې دي. زما ویره دا چې اوس هم په کور دننه شرایط معیان دي، او داسې نشي چې ډیری وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې یو ستونزې رامنځته شي.
له تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقونو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و. د ازادۍ په څپو کې پروګرام لتاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلی، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو سترګو بلا واخلم بیا دې سترګې ولې سرې دي سترګو بلا بیا دستر کی ولی سری دی پام چه وار دے خطا نشی ممن لے غر غری مجنون گریوان تکورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تکورا نبکاراند ملغلا ستر گو بلا یا دستر کے ولی سری پتنگ بلبل نخری grande de partan bulbul nakhre stat stor go balawa khla bistar ke wale sri pamche warte khatana se mamana le ghar ghar